اعلانوي. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزین.
د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې ده. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې مؤسسې ویلي یو لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو درسولو په یو مرکز بدل شوی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو او 1% خلک په کلو کې اوسي. لویه برخه یې ښځې دي چې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کېږي. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړو کې یو آذربایجانای سرتیری وژل شوی او شپږرمنی سرتیری ټپیان دي. او د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري.
اوسم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو نوري هر کله کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. همت صاحب، د خبرونه ته خراغ لاس له مقدمې ز تیریږم، خو که په پایل کې راته ووایي چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي؟
مننه نوري صاحب ژوندی اوسې. لومړی د هر څه د مخه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښې چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو، د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري. همداسې په تلفظ کې، په ویلو کې، په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېری انواع لري، مختلف ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کریس ورته وایي، یا پوسیدګي یا چینجي وهل د غاښونو دي. یو همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجي وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرګ په ژامه کې راټولېږي، همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه د انسان وجود ته رامنځته کړي. او داسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د اوریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې دا یو عمده لامل ده، کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله، غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبوي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلې دي؟
همدغه توروالی د غاښونو یا چینجي وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري. یعنی عوامل زیات دي، خو عمده لامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیاتې دي. تیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملابلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورستګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا هڅه مراد نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي، دغه مواد تجزیه کوي، دا د تخمر یا خواته ویسي. کله چې دا مواد غذایي تخمر شول، بیا دلته اسید را تولیدیږي. دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي، دا تخریب کوي. د دې تخریب بالاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي، د یو کویچي ورته وایي، یا حفره رامنځته شي. نو دغه اصلي لامل د توروالی یا چینجي وهلو د غاښ ده. او بیا خپل کله چې دا غاز تولیدیږي دا مواد تجزیه کیږي د خمر کیږي دا طبي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وای یا ملودور هم د یو استلاده دې هکله ویل کیږي هغه بدبوی ته لامل ګرځي شي
دا د چنجي وهل د غاخونو تاسو یادونه وکړه چې کله چې خواړه خورل کیږي زینې د خوړو پاتشونی د غاخونو په منځ کې پات کیږي او باید غاخونه مسواک شي دا مسواک څومره کومه کولای شي چې غاخ له دغه چنجي وهلو څخه وساتي
مسواک یا برس کول په مجموع کې هغه برشنګ ډیر اساسي رول لري یعنی که په سلور ویچارو که حداقل دو ځله د مسواک او کریم دندان او برس له دې نه استفاده وشي یا توت پیست چې ورته وایي دا زیات کولی شي چې مخنیوی ډیر زیات وکړي او کله دا هم رعاد نشي بیا نو دغه مواد چې مخکې مو وویل دا مواد چې ځای کې راټول شي هغه فود انفکشن ورته وایي یا تولیدل د غذایي موادو په هر محول کې چې اوسي کې بیا دا میکروبونه تجزیه کوي بیا دا حتماً بلعمل د توریدو د غاښ یا هغه چنجي وهلو د غاښ ګرځي نو ډېر زیات رول د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي دنتنسلاف چې ورته وایي چې اقل په هر یوه څلور ویشت ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي تر څو د غاښ د چنجي وهلو څخه مخنیوی وشي
په لاندې راته وایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي اوریدونکو پوسی او وروسته بیا اوریدونکو ته وار ورکو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي مهرباني
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډول غاښونه راپورته کیږي راخیږي هغه یوې دورې ته شلی وایي هغه د شیدو غاښونه دي هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمیر شل عدد رسیږي او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عددو باندې رسیږي په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کولو ټوټه کول دای وظیفه اوم د وظیفه ده په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډیر ضرور ده اړین ده که د چا غاښ خصوصا د مخ کې غاښونه نه وسیږي دا بیا لامل د دې کېږي چې د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي او دا په جامعه کې په ټولنه کې د سیو احساس ته کمبود کوي او حتی د غاښ نو موجودیت په دې معنی ده لکه چې انسان مثلا یو بوته نه وسیږي یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه وسیږي دا یو معیوبیت په شکل باندې ده خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې حق لکېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کوي کله چې غاښ تور شي وای دا باید وویستل شي نو ځکه له دې مخنیوی هم باید وشي او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او هجا چې کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي په دې کې هم ډېر زیات رول لري
دا څو غاښونه ته ولې عقل دندان وایي ځینې په لویدیس کې وایي چې کوېستل شي د بخي چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دا د ځواني په دوره کې یعنی دغه ولس تر وویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې د اکثرا داخیږي نو دا څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او دا یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره جاري که څوک دا غاښونه نه لري خدای مکړه د عقل له اجازه مشکلات وي دا خبره نشته اصلي لامل د دې چې دا نوم یې پریښی دی د دې وخت چې بلوغ او د عقل او تکامل او د مرحله رامنځته کیږي نو په دې جهت باندې وایي د دې ویشتل اصلا د عقل دندان یو وزدم څه چې ورته وایي دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول لري اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي او بل خبره دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي له منځه ولاړ شي اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري او کله چې دا خراب شي بیا د دې وستل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولای شي. خو په مجموع کې یعنی ورس کیدای شي او خطر کیدای شي چې دا وستلو کې دا ستونزې رامنځته شي.
بله یو اوردون کې په لاین کې د مصرف ډیر ونشي دا برواخلو مهرباني او څه پوښتنه لري ځان راو پیژنې.
بله نورې سلام سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو استاذ ملما ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه دا ده د خولې مرض یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ الصحه د خولې کچیر یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کی د غاښونو د امراضو یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښو د مرضو څخه نورې کمی خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښو د مرض پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسکه نشته.
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله.
بله قاری صاحب پښتون په ځواب کی باید وایو چې کاملاً که کله حفظ مراعات نشي موږ مخکې د ځینې لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا دغه درملنه ونشي بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي دا د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي له هغې ځایه بیا هډوکي ته رسېږي. بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریق نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي بیا دا التحاب منتشر کېږي یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او حتی سبب د مرګ هم ګرځېدای شي. یعنې د یو خفیف درد نه راواخله تر جدي ستونزو او مشکلاتو او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په اوناسه ذکر مسله یې وویل تفاوت کې څوک سم راد نه کې که هغه نروي او یا ښوینه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته. ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله حفظ الصحه راب نشي او یو تخریش مثلا رامنځته شو یو اپسی رامنځته شوه یا وایرسونه که ډېر فعالیت کوي خپل هغه د وایرسونه کولی شي چې دا سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبویي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟ ده
بله خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوي باید وشي. د مخنیوي هغه د حفظ الصحې لپاره د اقل درې پایې درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې د اقل په څلورو ساعتو کې دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي هغه دنتل فلاس چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي. دا منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوي د بدبوي لامل شي. یعنی هغه سبب دې شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمزه ولاړ شي او مرزونه په خوري کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبد الوهید همت.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او څه پوښتنه لري؟
د نوی کمپاین زای خو پیری کوم له پاکستان سویلی پښتونخوا خپشین سیمه ده. دا تاسو پوښتنه تاسو چې کله کاشونه صفا کوم په ټوک پیس باندې په پوش باندې دا ما کاشونه د پری وینې کې تاسو وجه کې د سیوینې کې
مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو. ډاکټر صد سره یادښت کې بل اوریدون کړئ خو دې ووري او د جروینې کې دوه ستونزه ده.
ابراهیم وعده نه راځه هم اړې کوي ولیدا
مهرباني ابراهيم خبرونه تخره خلاص ته پختنه لري ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب دا پختنه ده چې دا غاخونو د ټټ چې کوم دي دا توريشي وي دي دا لپاره څه پکار دي چې دا توروالي زیات نشي؟
مننه کور ودان ډاکټر صاحب همت مهرباني جواب ورکړي.
لومړی پختنه د ورور پختنه خاص چې ځنګواله هغه د وینې کې د ورې په اکلا پختنه و.
یو خوب کوم سخت برسونه په مجموع کې مې درې ډوله برسونه لري، یو سخت دی، یو متوسط دی، یو نرم برسونه دی. که دوی برس سخت اوسیږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه باید اجرا شي، که هسې ونه اجرا نه شي یا په دوراني شکل سره نه اوسیږي، نو یو لامل همدا خپله برس هم لامل د دې ګرځي، ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې برش کوي یا برس کوي لامل د دې کېدای شي چې اوریو ته صدمه ورسیږي او په دوامداره توګه ستونزې به رامنځته کړي. بله مسله کمبود د ځینو ویټامینونو ده، خصوصا د ویټامین سي موضوع دلته مطرح ده، که کمبود د دې ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویټامین سي ګرځېدای شي. بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي، د دې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې رامنځته کېږي، دا خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي، دا هم د دې لامل د هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي، چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه دا کالکولسونه پاک شي، صفا شي او مخنیوی د دې هغه وشي. ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري، د کلیو ناروغۍ ولري، همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري، دا هم هغه دوایان مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي. په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وویل، نو دوی یو ځل کله له نږدې څخه ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي، په زیات احتمال سره چې دغه څلور پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل، یو لامل کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه وشي. او بله پوښتنه
ابراهیم خان کړي و چې توروالې د غاښ د مېربني
توروالې مخنیوي هغه لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د صحیح موضوع ده، کله چې مراد نشي غاښ توریږي او چنګي وي، د هغې د ترویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا داسې کوم په دوایي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توری یا چنجي وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي، ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبیږي بیا خپله وجود نشي کولی چې غاښ دوباره ترمیم کړي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي، هغه توری چې رامنځته شوی، چنجي وهل چې رامنځته شوی دي هغه لرې شي او مواد پر ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي. او په زمن کې همدغه حفظ صحت باید تداوم ورکړي، دمه ورکړي، دا هم مخنیوی کولی شي د توریو څخه.
خواږه شیان مثلا یا ځینې نور مایع شیان، آیا دا هم په غاښونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه که چیرې ډیر ساړه او ګرم هم وخوړل شي برېخ کوي ورته وایي، نه پوهېږم چې دا کوم اغیز سره تړلی ده. مهرباني.
خوګشان بیا کاربوهایډریټونه چې دي، دا ډیر یو اصلي عمل د توروال یا چنجي وهل دی، ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګان چې دي هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه له دې نه چې تولید کیږي، خصوصا یو اسید په نامه د لاکټیک اسید ده، دا اسید مستقیما د توروال د غاښ یا دنتل کاری سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کېږي چې کریسونه یا د توروالې په غاښونو کې زیات رامنځته شي. او ساړه او ګرم شیان هم همداسې دا هم سبب د دې کېږي چې کله د تغییر د درجې حرارت چې رامنځته کېږي په دې کې هغه طبقات خپله د غاښ چې دي د ماتېدو سبب وګرځي، د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې دا په وضاحت سره معلومیږي. او ځینې سوري دي چې بیا چیوبلونه ورته وایي د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې مینا ده له هغې څخه وروسته چې دنتین ده، په دنتین کې یواځې ورته وایي دغه چیوبلونه دي، بیا دا حرارت انتقالیږي د غاښ عصب ته یا هغه مغز د غاښ ته چې پلپ ورته وایي، د دا لامل د درد ګرځي. ده
په غاښونو باندې ځینې خلک شلک شیان پرې ماتوي، دغه د کلکو شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دته هغه نادرسته تونه یا دته نادرست چې ورته وایي، ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي، دا خپله لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي. نو ځکه دا فکر نه ده باید دې ته دمو ورنکی او مخنیوي وشي لدې کارونو څخه خصوصا په ماشومانو کې وي او هغه څخه باید یادوري ورته وشي سپارښتنه وشي چې دا د ټونلري کې ځکه دا غوښه مشکلات زیاتېږي.
بلې کور ودان د غاخونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت. بلې قدرمن اوریدونکو کتر اوسه پوری مو دا خبرونه تعقیب کړی وي، ممکن د ډیرو پښتنو جواب مو ترلاسه کړی وي. مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیکې دي. د مشرقي نه تاسو سره یم کوم ډاکټر صاحب محترم، نه مې دا پښتنه د کله چې د غاخ میټابولیزم کې تشوش راځي دا باندې وروقته کیږي د ایرواد په دغه صورت کې کوم اختلاط من سره یو او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلالات کوم ته وایي او سنی اثر کې امپلانټ خي او کډ امپلانټ په یوز باندې کچې ته په لکه د ودري څلور غاخونه په ولیفه کې او سوجیفه کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلالات به د امپلانټ ویډیو کو وکم دا کوم ته وایي.
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب مهرباني.
او ضرر پښتنه یو د واسط د میټابولیزم په اړه یعنی کله چې غښت کافی اندازه وینه ونه رسیږي بیا دا خپل وظیفه یو دفاعي وظیفه د غښت ده چې غښت هغه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بل خپل د لاملونه د دغه د هغه سختري وظیفه د غښت ده کله 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 چې وکړیس را منسکیږي یا چنجو هل را منسکیږي بیا غاخه د فایو وظیفه دا چې غلاندینی طبقې د عصب د پاسه چې دا بلته کوخس کوي چې دا ساحه بند کی چې بلته هغه سکندري د دین ورته وي هغه دویم عاد چې دا چې هغه جوړیږي دا متاثر کیږي په کافی اندازې سره دا مسله نه رامنځکیږي. او بل مسله د امپلانټ په حق له وینا امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په دغه خونه د جوړولو په دغه کې یعنی کسان چې غوښنه لري دا وی لپاره ډیر یو ښه انتخاب یا ښه چويس ده ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه وشي کوم غاړي هغه غاښ نور غوښنه کیدی هغه یا مجبور وي چې متحرک غوښنه کیدی هغه غوښنه چې لخوري باسي او بیا اګدي کله کله دا خبرو په وخت کې یا د جوړي خوراک په وخت کې اداره وځي نو د داسټ سټمایست د کله کله رامنځته کیږي او یو کو غړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابت غاښونه کیږي چې بیا لري نه کیږي هغه ته بریچ وای هغه بریچ نه ده هغه دوه غاښونه نورین چې پسند کیږي هغه ور سره تراشيږي دا هغه ناروغ څخه طالب اخیستل کیږي یعنی دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د خودلو لپاره هغه تخریب کیږي او هغه داسې کیږي تراشيږي او په دې خاطر باندې پلان چې دا کوم غيوم غاښ چې نشته د هغې په ځای باندې غرس کیږي نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چويس ده. ویډیو تطبیقات په دې حق لري چې ګویا دا سرطانونو لامل کیږي یا نور مشکلات رامنځته کوي دا نه درسته خبره ده. دا هیڅ علمي بیس نه لري خو دا د دې ارزیابي کیږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې د دې لپاره پلان وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرزونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کیږي لکه دیابت ده همداسې لوړ فشار ده او نور څه دي. او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورت په اډوکي کې ده یعنی اډوکي باید کافي سپورت ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ کیښودل شي.
بله ډاکټر صاحب همت دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا هغه چې انحرافي دي یا مثلا کاګه واګه دي د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص اولته ډېر زر معالجه یا درملنه کېدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوی دي ماشومان آیا ډېر بیول کېږي د غاښونو کلینیکونو ته؟
د دې تداوي ته هغه انحرافي غاښونه چې اوسېږي یا غیر منظمه دي هغه درملنه ته هغه علم د دې علم چې تداوي کوي هغه ته اورتودنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاګه غاښونو مختلف دي یو جنیټیکي موضوع ده رسي لکه په یو فامیل کې یو کورنۍ کې د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي یا د هډوکو کې سم ستونزې اوسېږي یا قوس غټ یا وړوکې اوسېږي دا مسایل هغه لاملونه دي. همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي بیا د اصلي غاخونه هغه د دایمي غاخونه چې دی هغه راکزه راشي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته ولګښت دې تداوي ده چې یو څه ګران دی، متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله. خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده اوس هم شوې ده، او باید هم خاص توجه وشي ځکه کاږه غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپل یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیږي له هماغه مودې څخه باید دا مراقبت والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحې ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپچونه دي هغه ټکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې لخوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپي چې ورته وایي هغه برکتوره چې په اخ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاږه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخله دي چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره د مخنیوي لپاره، یو موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغه کوم هغه روشونه باید د هغوی زوی یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او بور کوم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډېر کلک برس څخه استفاده ونه کړي، ډېر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دېونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه وشي، او بله موضوع د جنتل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده ځکه غاښ پنځه سطح یا پنځه مخه لري، هغه درې مخه چې دي داخلي او بیروني او هغه پاسنۍ برخه چې ده برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتې برس چې دي هغه ورځي دي ساو کې، اما هغه منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکېږي. نو یعنی اویا فیصده هغه د برس رول ده اهمیت ده، او دیر فیصده حتماً باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی شي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه پایه شوي، او بله پایه چې ده هغه مودواشونه دي یا هغه د همشویه یا د کنګل دوا یعنی دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې، او عام چې لسترین په نوم باندې هغه مودواشونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلوري ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څوک کولی شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره بل دې څخه استفاده وکړي. دغه درې فکتوره یا لامل ډېر اړین دي د هغه پاکوالي د خولې په خاطر باندې.
ډېر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت.